السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کلی کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری المریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 19 د 2015 کال د دسمبر لسمه ده. پیل د دې سات په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر لسمه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون سره باندې 2500 سازمانونو پرون سه شنبه د جرمني حکومت ته په یوه پرانستي استول شوي لیک غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوي دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یوه ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولی ویل شوي چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د می میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي وو خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هیواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سن هوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سه شنبه د دسمبر په 9 په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خته شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو لپاره حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. غزیا تکړه پاکستان او افغانستان د چین د اوګدې موګدې دوستان او داسې گاونډیان چې لیو بل څه ځان نشي بیلولای. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې ان چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکیچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې متحده ایالات او نور شریکان په خوندۍ او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمينه برابره کړې چمتو دي چې په خپل جګړه ځپلې هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکرين له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سه شنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونه سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوسې وخت دی. د ازادي راډیو د خبرې مرکزی څنګه د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسي له خوا جګړه روانه ده د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هیواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دای به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې کې چې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي نو کېدای شي په دې هېواد کې له شپېتو څخه تر 9 ورځو پورې انتخابات ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. و وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلی دی.
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن در باره
پر دی موضوع حکره شویده او اعلان کرده چی ده طالبان حکومت مشروع نده او باید بین الافغانی مذاکرات وشی. همداراز لناری والی طولنی او گوانده یو هیوادو نسخه یو لرغوختن مطرح شویده.
په دې اړه بچه آیا دغه سیاسي جریانونه چې د ډیرو مشرانو د جمهوریت د وخت لانجمنې څیرې د پراختیا د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه خوله دي د سیاسي چارو د یوه شنونکي نظر ولرو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه دې ته اړ شوي چې خپلې ډېرې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هیڅ جرم نه لري.
په داسې شرایطو کې چې نن کله ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندې وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کېږي.
په جرمنی کې میشتو افغانانو سره وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې په یو راپور کې ویل شوی افغانان د سوریایانو تر څنګ په دې هیواد کې په ډیرو جنایي جرمونو کې ښکېل دي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هیڅ جرم نه لري. جرم یو فردي عمل دی او نه باید سزا ټولې افغاني ټولنې ته ورکول شي.
او دا به هم واوري چې د استرالیا د کډوالو شورا د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په پلازمېنه کامبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکو په اړه ګډ دریځ ته رسیدلې دي. دغو جریانونو مشرانو او غړو چې ډېرې د ړنګ شوی جمهوریت زړې څېرې د پرون په یو آنلاین ناسته کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسلې پر سیاسي حل ټینګار شوی دی. خو یو شمېر مدني فعالان وایي د یوه روښانه او عملي میکانیزم په رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته دیر هلمن ندی. نور جزئیات په دې رپورت کې
د طالبانو درې مخالف سیاسي جریانونه د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت په یوې انلاین ناسته کې راټول او د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د سیاسي بهیر د راتلونکي په اړه خپل دریځونه اعلان کړل. د دې ائتلاف په خپره شوې اعلامیه کې چې یوه نسخه یې ازادي رادیو سره هم شریکه شوې، د روان نورین سیاسي حل د دوامدار بین الافغاني مذاکراتو او هوکړې لاره د ملي حاکمیت بیرته اعاده، د ولسی او مشروع نظام د ټینګښت لاره، د بشري حقوقو تضمین او له تبعیض سره مبارزه، او د دغه مرستو د شفافیت او اغیزمنتیا تضمین له بنسټیزو غوښتنو بلل شوې دي. د سولې او عدالت د ملي حرکت استاذ محمد اسف صدیقی چې په دې انلاین ناسته کې ګډون درلو د سه شمې پورې د دسمبر 9مه ازادي رادیو ته وویل په اعلامیه کې یادې شوی غوښتنې د خزو د زده کړې او کار د حق تضمین، د بیان ازادي، د بشري حقوقو رعایت، د پخوانیو ملکی او نظامی کارکونکو د امنیت تضمین، د هغوی د شتمنۍ تنه او د شفاف او باور وړ میکانیزم لاله د نړیوالو مرستو بیا پایل موضوعات هم په ځان کې رانغاړي. نو موري ویل چې گاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه هم د طالبانو له چلن او سیاستونو جدي اندېښنه لري، او له همدې عمله د داسې همغږو سیاسي جریانونو جوړېدل یو اړتیا ګڼل کیږي.
کله چې د افغانستان ملت هم په هیواد کې دننه او هم بهر او همدارنګ نړیواله ټولنه لدی جریان ملاتړ وکوي، زه فکر کوم طالبان به یا په ډیر لند وخت کې اصلاح شي او یا به لختل سنی ادرسه په بشپړ ډول لمنځه لاړ شي. کومش ډیر د دې پلویو چې هغوی باید اصلاح شي. دا ائتلاف هیڅکله د جګړې طرفدار نه دی، خو د طالب جګړه د دې معنی لري چې له 30 میلیونه افغانانو سره د جګړې اعلان وکړي چې دا ناشونی ده. پایله کې به حقوقي اړ شي چې په شاشي او یاد خلکو غوښتنی ومني.
په دې ناسته کې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سرور دانش، محمد حنیف اتمر، عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، محمد عمر داوودزی، معصوم ستانی بایزی او د تیر جمهوریت نظام یو شمیر نورو چارواکو غډون کړو. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي محمد محقق د دیناسي د جوړیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره از این که حکومت
پر دې موضوع هوکړه شویده او اعلان کړی چې د طالبانو حکومت مشروع نه دی او باید بین الافغانی مذاکرات وشي. همداراز له نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو څخه یو لړغښتنې مطرح شوې دي او پر طالبانو هم غږ شوی چې د دې دریو سیاسي جریانونو غښتنې چې د همغږۍ اعلان کړی پوره کړي.
همزدایي کردن باید برآورده شوه.
یو شمیر مدنی فعالان وایي هغه موارد چې په دې نوې اعلامیه کې پر ټینګار شوی بې له شکه د افغانستان د خلکو له بنسټیزو اړتیاو څخه دي او باید جدي پاملرنه ورته وشي. خو له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو ته په پام د یو روښانه او عملي میکانیزم پر رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته ډیر هیلمن نه دی.
از هر کدام از این تشکلا شما یک روایت متفاوت در سیستم سیاسي افغانستان میبینیم.
به هر یو دغه تشکیل کې بیلابیل سیاسي لیدلوري ویني. ځینې د مرکز نظام پلویان دي، ځینې فدرالي نظام غواړي او ځینې نور بیا د هیواد حالاتو ته په بل ډول ګوري. دا توپیرونه ښایي په اوږدمهال کې یو ځل بیا د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او دا ائتلاف د دې توان ونه لري چې د طالبانو په وړاندې د خلکو د یوې لویې استازولۍ په توګه ودرېږي.
به عنوان نماینده جمع کلانی از مردم افغانستان در برابر طالبان قد علم کنه.
د طالبانو حکومت د دې تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو په غوایې دا سيري ازمایل شوی بللی او ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر د طالبانو د اساسو له حضور پرته هر ډول ناسته د هیواد پر وضعیت اغیز نه لري. ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي خو طالبان خپل حکومت مشروع ټول شموله بولي او ادعا کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو بشري حقونه د شریعت لمخې خوندي کړي. طالبانو د سوار لسول مریض کال په اوړي کې په افغانستان کې بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته په هیواد کې دننه د خپلو ټولو سیاسي مخالفانو فعالیتونه منع اعلان کړل. یادونه ده چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې مخکې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي څیرو مدني فعالانو او مترزو خزو ناست جوړه شو چې پکې پرداس یو نظام ټینګار وشو چې د خلکو حقونه پکې تضمین شي او خلک پکې په پریکړو کې ونډولري.
و موریدل چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریسته رسیدلی دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا، د افغانستان د ژغورنې د ملي مجمع او د سولې او عدالت د ملي حرکت مشران او استازو پرون په انلاین ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څرګندونه وکړې. د دې مسلې د اسپیناوي لپاره د سیاسي چارو شنونکو یو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون لارې را سره وصل دی. انصاري صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه خغلی نورې تاسې او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
انصاری صاحب په راپور کې مو د اندر یو غورزنګ د استازي څرګندونه هم واوریدي چې کچيري د دغه سیاسي خوځښت ملاتړ په هیواد کې دیننه وشي او نړیوال هم ملاتړ وکړي نو کېدای شي چې د دوی دغه اندریز بریالي شي. فکر کوي چې په هیواد کې دیننه او نړیوال باید دغه سی یو خوځښت ملاتړ وکړي.
ان شاء الله چې هیڅوک به ونه کړی ځکه نه یوازې افغانانو بلکې ټولو نړیوالو ته د هغو تاریخ تیرو او سولیدلو تیرو تیری افکار فعالیتونه حرکات او سکنات ټول معلوم دي. د تیرو 50 کالو یا نیمې پیړۍ په جریان کې چې دوی د افغانستان د ملت په وړاندې کوم جرایم تر سره کړي، کوم اخلاقي، سیاسي او ټولنیز ناکردي تر سره کړي او همې د بشریت په وړاندې کوم ستونزې راولاړې کړي، کوم ګواښونه یې ټولنې ته پېښ کړي دي. دا د تاریخ په پانو کې هم ذکر دي د افغانستان د خلکو پر ازهان او افکار او زړونو هم نقش دي په افغانستان کې د نن اڅ چې د نړۍ په هیڅ ځای کې دغه منفوري تیری نور ځای نه لري کدوی ځای درلوده افغانستان کې به دوی یو حرکت رامنځته کړی وي او دوی په نړۍ کې ځای درلوده په هغه وو لویو نړیوال خارونو یا هیوادونو کې چې اوسیږي لږ تر لږه د افغانانو د غم او ښادۍ په محافل او مجالسو کې به د دوی حضور څرګند شوی وو که دوی دا توان لري لطفا د همغه خارونو کې یوه اونۍ راووزي د خپل عادي ژوند په جریان کې د دوی وګرځي او بلیدل شي چې همغه خلک چې له دوی سره وو د دوی په ګوندونو کې د دوی په وزارتونو او هغه ادارو کې چې دوی مشر کوله چې له دوی سره څه کوي ولیدل شو چې د مختلفو هغو په وړاندې د خپل قومونو د خپل خلکو او هغه چې دوی ادعا کوله هغه د امنیتي ځواکونو کارمندان او منصوبین وو او هغه عام افغانان وو د کرکه او نفرت او به پرې وپاشلی او دوی په سزا ورسول زموږ د هلمانیو چې د افغانستان خلک او نړیوال به هیڅ کله هم بیا د غسی تریتری هغه چې د افغانستان د خلکو مال او آلې لوټلې هغه چې د افغانستان د خلکو پر سر او سرنوشتې لوبي کړي هغه چې د افغانستان بیت المال لوټلې او هغه چې دلته تباهی رامنځته کړي جمهوریت سقوط کړي او د جمهوریت او د هغه نظامونو د سقوط اصلي عاملین وو دوی به نه وځدا چې د قدرت غدري ته دروستلو په برخه کې
انصاري صاحب
لا تلو کی بلکی نړیوالو محاکمه ته بیراکاږي او د دوی سره به حساب تسلیم کړي
انصاري صاحب تاسو هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه د دغه جریانونو ډیره یې چیرې په جمهوریت کې لوړ پوسټونه درلودل او په هغه وخت کې دوی په ډیرو ناتیزو مسایلو سره اختلاف درلود فکر کوي چې که دوی تاسو لکه څنګه چې ویل چې نور رټل شوی دی او نور پټولنه کې ځای نه لري که په دې باندې دوی هم پووي تک څنګه چې تاسو ویل چې بهر کې هم دوی نشي کولای په ډیرو د افغانانو په مجلسونو کې دوی ګډون وکړي نو د څل لپاره دا ډول غونډې جوړوي
البته دوی پویږي چې دوی نور فرصت نه لري او دوه مرز نظر هم د دې نه دی چې څوک پر حساب وکړي اخلاقی معیارونه هم هغه سي دي تاسو ویني چې په ټولنه کې دغه خلک هیڅ کله ځای نشي درلودل او نړیواله ټولنه هم پرې د بتلان کر خره کاغلي کومه او تاسو د دوی د وزارتونو ل ادرسونو یا د دوی د ګوندونو ل ادرسونو یا هم دلته په ټولنه کې د دوی هغه برخوردونه چې د خپل قومونو سره درلودل مطالعه کړو د نړۍ ټول بشریت به د دوی نه کرکه او نفرت ولري او دوی به هیڅ پرې نه کوي چې د بشریت او د انسانيت او د اخلاق او د عدالت او د بشري خدماتونو اداره وکړي تاسو د دوستم جنایات وګورئ چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د نجیب د حکومت د وخت نه چې په ولېشتو به د خلکو زمکي په اجاره اخیسته او نجیب ورتویل چې سر ازما او مال او اعلی عزت استا دغه سي د شپ په وړاندې د جنایت دغه سي د زکی په وړاندې د جنایت چې دغه سره څوک خپل قومیان یو دا سي کوم غوتا سي د محقق خبري راوخلو محقق په افغانستان کې د رقص مرده بلی.
بله انصاری صاحب په دې دا خو دې بله د بشری حقوقو ډلو
بله اتمر د ډیورن فلورون کې ده هغه جنایات چې د پوښتې تر سره شوی چې ده مې څورا
انصاری صاحب
په دې پوښتې راوستل د دایښ تمویل او نور موضوعات او ور سره د معصوم ستانګ دي جنایات
بله انصاری صاحب
د جنایات اکثر تر سره کړی
انصاری صاحب د زینو تاسو نمونه واخصل زینې دغه چيري په افغانستان کې په بشري جنایتونو هم تورن بل شوې دي. کراش دې ته چې فکر نه کوي چې دا به د یوې لوی لوبې یو برخه وي له پاکستان سره په اړیکو کې د کابل چې ترنګلتیا زیاته شوې ده. د طالبانو حکومت داسې تور هم پورې کړی دی چې په سیمه کې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د دوی ترمنځ اړیکه خراب کړی او د دوی د حکومت پر ضد ځینی هڅونه پیل شوی. فکر نه کوي؟
بلې، دا مثلا دا طالب اعمال یا د دوی حرکات کزینی د خلکو نه خوښیږي یا هم ستونزې ورسره لري، هغه به د عدالت پر اساس وي، هغه به د اسلامي شرعي اصول پر اساس وي چې د الٰه العالمین د صریح فرمان پر اساس که دوی کار اهل کار ته نوې سپارل په ډیره مسایلو کې، که دوی د افغانستان د خلکو د حقوقو پرمختګونو په برخه کې ناغیره کوي، او یا هم هغه دعوی چې دوی لري د اسلامي شریعت پر اساس په ځینو برخو کې مخالف حرکات کیږي، دا جلا خبره ده او دا د افغانستان د خلکو سره ستونزه او مسله ده. مګر دا چې د طالب پر ځای د هغه چا ملاتړ وکړي چې هغوی لا ډیر په جنایاتو په فسادونو او په ستونزو اخته دي، هیڅکله به د افغانستان داسې کار ونه کړي. موږ وینو چې په سیمه کې د پنجابي استبلیشمنت اخباراتو اغراض ممکن ایران او نور هیوادونه داسې ډلې تقویه کړي او وګواړي چې بیا یو هرج و مرج افغانستان کې راشي، مګر افغانان باید د دې ټینګ مخنیوي په برخه کې ګامونه اخلي.
مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه اندېښنه څرګند کړي چې د افغان خزو په مشرۍ له بنسټونو سره راستي کمی شوی او دغه بنسټونه د تاړ کړی چې ډیری خزینه کارکونکي له دندو ګوښه کړي. نور په دې رپورت کې.
دا سیمهال چې په افغانستان کې ورستر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر خزو د کار ساحه تنگ شوی، د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو امن خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې به د خزو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمخ لامل له دندو د خپل دیرش سلنه خزینه کارکونکو ګوښه کولو ته اړ شي. د ادارې پرون دوشنبه د دسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو لامل د خزو په مشرۍ د هر لسو ادارو او سازمانونو لډلې څلورې دي تاړې شوی چې خپل خزینه پرسونل دیرش سلنه کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېرې د بنسټونو چې په افغانستان کې د خزو انجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتړ ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کم خسره مخ دي. یو ان وومن د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د لمنځوړلو د شپاړه سورځيني کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکخ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې ل ډېرې دغه سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغه ووس اړ کړی چې هغه خزي هم له دندو ګوښه کړی چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاری ساتلې. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی او چې په افغانستان کې د خزو په مشرۍ سیمایزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15 برخه لاسه ورکړي. د ادارې ویلي واقعتا د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته او د خزو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو لړنګې دوه راهیسي میلیونونه خزي د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسیدونکو چې د خزو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کورې په انلاین بڼه کار کوو د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بې وزلي پکې لوړاندې په بیساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت خزیلا اغیزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې مخزو دغه حق کې دوه عامل شوه. په داسې شرایطو کې چې نه د خونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او دغه ورسته کومه هیله چې د دوی افغان خزو ژوندۍ و هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي او د ستونزې نه مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او همچنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالې دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده.
له خبرونو ور اخوا
د استرالیا د کډوالو شورا د غوراپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې خای په پلازمینه کانبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي. د شورا په خپل وی پاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي دغه اندېښنه ورسته له هغې زیاتې شوې چې ویل کېږي خای د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت د طالبانو د حکومت تر فشار لاندې چې په هغه هیواد کې د سفیر د لری کولو غوښتنه کړې سفارت بند کړي. د شورا د استرالیا له فدرالي حکومت څخه غوښتي دي چې ډاکټر لاسکري چې سفارت بند نشي او په دې هیواد کې میشت افغانان له مهمو قنصلي او ډیپلوماټیکو خدماتو به برخې پاتې نشي. د کورنیو چارو وزارت معلوماتو لمخې د 2023 کال په جون میاشت کې په استرالیا کې میشت هغو افغانانو شمیر 8,300 کسانو ته رسیدلی چې په افغانستان کې زیږیدلی دي. د استرالیا د کډوالو شورا اندېښنه لري چې د سفارت بندیدل خای د طالبانو له واکمنۍ سره د قنصلي اړیکو د پیل په توګه وانګیرل شي او زیاتوي ډیری افغانانو سره دا پوښتنې راولاړې شوې چې په راتلونکي کې به د سفر اسناد څنګه صادریږي او آیا هغوی به اړ شي چې له هماغو چارواکو سره اړیکه ونیسي چې ترې راتښتیدلی دي. د دې شورا په وینا له خوندي او باوري لارو پرته په زرګونو کسان د هویت د تثبیت د ویزو د اخیستو او د کورنۍ د یو ځای کېدو په چارو کې د ځنډ له خطر سره مخامخ کېدای شي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې درې ورځې مخکې د لیندۍ په 14مه د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه وباله. استرالیا د دسمبر په شپږمه د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د طالبانو د حکومت په قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو پر وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی پر وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر محمد خالد حنفی د سفر او مالی بندیزونه ولګول. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبرګون کې وویل چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. او په جرمني کې میشت افغانان هغه راپور اندېښمن کړي دي چې په دې وروستیو کې خپور شوی او په دې هیواد کې د سوریایانو تر څنګ افغانان په جنایتي د جنایتونو کې ډیر ککړ بلل شوی دی. نور په دې رپورت کې
د جرمني د فدرالي پولیسو یو نوی راپور خی چې په بیلابیلو جرمونو کې د سوریایي او افغان کډوالو خېلتیا د پام وړ ده. د 2023 کال په کډوالۍ کې جرم او جنایت په نوم پر خپور شوی راپور کې چې پرون د دسمبر پاته مخپور شوی راغلی چې په ټوله کې د 3.1 میلیون په سب شوی جرمونو کې یو لسلنه کډوال اخیل پیژندل شوی. په دې کې غلا د اسناد او جال د مخدره موادو استعمال تنظیم شوی او د جنسي ازادي په وړاندې جرمونه شامل دي. د راپور لمخې د جنسي او نشئی توکو په جرمونو کې د افغان او سوریایي تورنو کسان ونده د هغو د عمومي کډوالو د برخې په برتله لوړه ده. په راپور کې راغلی چې د تاوتریخوالي په دې جرمونو کې د هرو سلو زرو جرمنیانو په منځ کې د یو سل درش پیته کسانو دوسیه ست شوی، خو دا شمیر بیا په هرو سلو زرو سوریایانو کې ولسو سلوي خو په هرو سلو زرو افغانانو کې ولسو دویشت رسیږي. راپور خی چې په 2023 کال کې د کډوالو شمیر او هغه جرمونه چې دوی تر سره کړی په ټولیز ډول لدرې سلنه زیات کم شوی، خو د راپور په ټکو دا کمخ په عمده ډول د چرس یا کانابیس د جزی قانوني کېدو لامل او دا کمخ د مخدره موادو غلا او درغلې په برخو کې لیدل شوی. په داسې حال کې چې په تاوتریخوالي او د قتل په جرمونو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په 2023 کال کې په جرمني کې ثبت شوی او افغان کډوالو ټول شمیر له 3,00,000 او 2,000 څخه ډیرو. د راپور لمخې چې ډیره کډوال په خپل د جرمونو قرباني شوی هم دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني چارواکو له دې وړاندې ویلي هغه کډوال چې په جرمونو کې خېل دي خپل هیوادونو ته به واستول شي. د جرمني د فدرالي پولیسو لوري د دې نوي راپور خپرېدو په جرمني کې د میشتو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. دوی له حکومت غواړي چې په جرم ککړو کسانو ته باید سزا ورکړي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده.